جیشوی السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته بیا هم خرغلس د خبرونه ز احمد تکل د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو له هغو جزئیاتو خبر کړو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر د غونډې کوربه ټولنې پګواش له ازادۍ رادیو سره شریک کړي دي. نور موضوعات د ازادۍ رادیو دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
د ننګرهار په مهمندري ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ولس تنه وسلوال وژل شوي. افغان حکومتي او طالب استازیو خپلو کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د وسلوال طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته پرانیزي. او فرانسې او سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو هر راز راتلونکی توافق باید سیمه له دې زیاته بې ثباته نه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومتي او طالب استازي خپلو کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره دي وسلوال طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته پرانیزي. په قطر کې د دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو اترو وروسته خبرې شوې اعلامیې ویلي چې په دې غونډه کې پکې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او ملګرو ملتونو استازیو برخه اخیستې وه. په دې توافق وشو چې وسلوال طالبان دې بیرته په قطر کې خپل دفتر پرانیزي. د طالبانو یو استازي ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله د اوربند په اړه چې د افغان حکومتي هیئت غوښتنه وه کوم پرمختګ ونه شو. د دې غیر رسمي خبرو اترو په پای کې په راتلونکي کې په ورته توګه د بلې دورې د خبرو اترو په ترسره کېدو هم موافقه وشوه. د فراه ولی محمد آصف ننګ وایي چې په دې وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د حکومت وسلوالو مخالفانو خپل بریدونه زیات کړي دي. راپورونه وایي چې دا مهال د فراه ولایت په یو شمېر سیمو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. ښاغلی ننګ په دې ولایت کې د وروستیو جګړو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوه هفتې کېږي مسلسل دښمن په خاصه توګه بیا په درې ولسوالیو کې ډېر فشار اچولی دی، پشترود کې، بالا بلوک کې او خاک سفید کې. اما دوی په مسلسل ډول ماتې وخوړله.
آصف ننګ په افغان امنیتي ځواکونو ډاډ څرګند کړ او ویل چې تر پخوا په ښه هماهنګۍ د وسلوالو د بریدونو په وړاندې ولاړ دي. د ولسي جرګې اکثر غړي وایي په افغانستان کې د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکو د دوی پوښتنو ته سم ځواب نه دی ورکړی. د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ورغلي وو. غونډه ولسي جرګې ته د امنیتي چارواکو له ورتلو سره سم سری اعلان شوه او 15 ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یو هوایي برید کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د مهمندري ولسوالۍ اړوند د بلی په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یو هوایي برید کې 10 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. نوموړي وویل چې د دې 10 کسیزې ډلې مشر داوود هم وژل شوی چې غوښتل یې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کړي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 30 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. فرانسې او سعودي عربستان خبرداري ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو هر راز راتلونکی توافق باید سیمه له دې زیاته بې ثباته او د ایران ګاونډیانو ته ګواښ ونه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د غړي د غړیو هیوادونو د سرمشریزي په درشل کې چې نن په پام کې ده په خپله پرونۍ کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د خلیج عربي هیوادونه ویره لري چې له تهران سره د لویدیز موافقه ښایي سیمه نوره هم بې ثباته کړي. د فرانسې یو جګ پوړي ډیپلومات ویلي د هیوادونه ویره لري چې که پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي نو دا هیواد به په ټوله سیمه کې د خپلو اجیرو ځواکونو مالي ملاتړ وکړی شي. ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړیو له مشرانو سره د مې په 13 نیټه وګوري. امریکایي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د خلیج د سنی عربي هیوادونو هغه اندېښنې لرې کړي چې فکر کوي ایران ښایي د لویدیځ له هڅو سره سره اټومي بم جوړ کړي. د امریکا پولیسو د هغو دوو کسانو یو پیژندلی چې د یک شنبه په ورځ یې په تگزاس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د رسمولو پر یو سیالۍ ډزې وکړې. چارواکي وایي دا کس د تروریزم په اړه د دوی په ځینو څېړنو کې د مخه شامل و. دواړه برید کوونکي د غونډې د یو امنیتي مامور په ډزو ووژل شول. د تگزاس د پولیسو د ادارې ویان جان هارن پرون په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل
د پولیسو افسر هغه کار وکړ چې روزل سی و. د ده مرمۍ په اور کې خپل کار ډېر ښه ترسره کړ او شاید د ګڼو خلکو ژوند یې ژغورلی وي. د برید کوونکو ستراتیژي دا وه چې د غونډې مرکز ته ځان ورسوي خو له هغه ځایه په تېرېدو بریالی نه سول.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل چې له تاوتریخوالي ډکې کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جوزف ډنفرډ نن د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه غوره کړي. 59 کلن ډنفرډ په دې ټاپ پوځي مقام کې د جنرال مارټین ډیمسي پر ځای چې تمه ده په روانه ډسمبر میاشت کې له کاره ګوښه شي په کار وګمارل شي. له دې مخکې هم ګمان همدا و چې ډنفرډ د دې مقام لپاره په پام کې دی او تمه ده چې سنا به یې هم سمدستي تایید کړي. ډنفرډ د امریکا د پولیو سمندري ځواکونو د قرارګاه د قمندان پر دنده له ټاکل کېدو مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري په داسې حال کې کوله چې د امنیتي مسؤلیت تونو لویه برخه افغان ځواکونو ته سپارل کېده. ډنفرډ چې په 2013 میلادي کال کې پر عراق د یرغل پر مهال د امریکایي قواو مشري کوله د غوره جنګیالي قمندان په توګه وپیژندل شو. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبرونه او قدرمن اوریدونکو ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه د راپورونو په برخه کې بلومړی د قطر په غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي خبرو د کوربه ټولنې په غواش په حواله معلومات درکړو. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په فرا کې خپل حملو ته زور ورکړی، د دې ولایت والی خلکو ته د امنیت لپاره د خپل هڅو ډاډ ورکوي.
دا تشویش به ترڅو پرې وي چې جنگ او د جنگ عوامل موجود وي. من د فراد خلکو د امنیت په تامین کې لټولو امکاناتو نه استفاده کوم.
د کورنی تشدد د قربانی میرمنې ګلسیما له خوشینون کې کیسې به مو هم خبر کړو چې خواخي وژله خو خدای وژغورله. او په یو بل راپور کې به واوري چې د پکتیکا په زندان کې یو شمیر ځوانان خپل زده کړې بشپړوي. نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام له تاندې څانګې سره یو ځای د خبرونه په دوهم نیمای کې خبريږي او دوه تیر سره اوسئ. زموږه کله آزادۍ رادیو اوري. افغان چارواکي طالبان او په قطر کې د دوی ترمنځ د غیر رسمي خبرو رابلون کې اداره پګواش وایي چې دواړو خواوو پر مهمو مسایلو خبري کړې دي. د دوی په وینا نږدې راتلونکي کې د بلې داسې غونډې امیدونه ډېر شوي دي چې د سولې رسمي مذاکراتو لپاره یو بنیاد هم جوړولی شي. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پر غوښتنو به په خپل منځ کې خبرې کوي او پر راتلونکي غونډه کې به یې ځواب ورته ووایي. د سولې لپاره د پاکستان پر مثبت رول هم ټینګار شوی. بشیر ګواخ په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغان حکومت افغان طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ د یکشنبې او دوشنبه په ورځو د غیر رسمي خبرو کوربې اداره په ګواښ وایي د ټولو غاړو ترمنځ اعتماد سازي وروسته هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د ټولو خواوو ترمنځ دغه سي وبله ناسته وشي. یو لړ پوړي افغان چارواکي چې نه غوښتل نومې ښکاره شي مشال ریډیو ته نن وویل چې کېدای شي راتلونکي غونډه یوه میاشت وروسته په قطر یا عرب اماراتو کې وي چې دوی یې د رسمي خبرو شروع کولو لپاره مهمه بولي. د پګواش پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو طالبانو حکومت کې د ټولو خواوو برخه د هلکانو او جنکو د تعلیم اساسي قانون او افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه خبرې شوې. په جنیوا کې د یادې ادارې مشر سرګی باتسینوف وایي هیله لري چې دا غیر رسمي خبرې رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. دی وایي زه د بلې داسې غونډې کېدل ناممکنه نه ګڼم. که په راتلونکي کې هر څه سم وي دا غونډه ماته هیله راکوي. که څه هم په ډېرو مسایلو د برخوالو نظرونه ډېر مختلف وو خو ترمنځ د خبرو چاپیریال ډېر ښه وو. ټول په دې راضي وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او افغانانو د روایتو سره په ټکر کې ده. زما په خیال دا مهم ټکی. افغان طالبانو هم پرون په خپل ویب سایټ هغه بیانیه خپره کړې چې د دوی استادو په قطر کې یادې غونډې ته وویل. په دې کې د طالبانو لپاره د خبرو د یو ادرس ذکر هم شته چې یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته وویل. مطلب یې په قطر کې د دوی دفتر په رسمي توګه منل دي چې اوس مهال یې حکومت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا غیر رسمي خبرې به هله رسمي مذاکراتو او سولې ته لار جوړه کړي چې پاکستان پر طالبانو خپل اغیز وکاري. افغان چارواکو تل پاکستان غوښتنه کړې چې د سیمې د امنیت لپاره دی نور ډېر کار وکړي او پر افغان طالبانو د خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د یکشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې لړ کې ځینې ګامونه اخیستي خو نه یې غواړي تفصیلي مطبوعاتو ته ښکاره
کړي.
کار داسې نه دی چې ښکاره دې وشي خو کوم خلک چې دا کار کوي هغوی یې په ډېره ذمهوارۍ سره کوي. موږ فیصله کړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید ښې شي. د دې لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې امن او ثبات راشي چې پر ټولو به اثر وي. د دې لپاره ضروری ده چې افغان طالبانو سره روغه جوړه وشي. موږ دې لړ کې کوششونه کوو انشاءالله چې وبشي.
د طالبانو سره په قطر کې غیر رسمي خبرې چې رسمي مذاکراتو ته د لار هوارولو هیلې پیدا کړې دي په داسې حال کې کیږي چې یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته وویل د حقانی شبکې استازي په دې غونډه کې شامل نه وو.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه مو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور جزئیات اوریدل.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
سمنګ غاګله ازادۍ راډیو اوري. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړل شوی. د راپورونو له مخې دا نښتې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي او په ترڅ کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د فراه د امنیتي حالت په اړه له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي ننګ هغه سیمې یاد کړې چې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې پکې شوې.
تقریبا دو هفته کېږي مسلسل په فرا کې دښمن په خاصه توګه بیا په درې ولسوالیو کې ډېر فشار اچولی دی، پشترود کې، بالابلوک کې او خاک سفید کې. اما دوی په مسلسل ډول په دې تیرو دو هفتو کې ماتې وخوړله. پشترود کې دوه حملې وکړې، دواړه په شا سوې له تلفاتو سره چې دوی لیدلې دي. بالابلوک کې مسلسل جنگ په دوه هفتو کې قطع سوی نه دی، یعنی بیخي په گنج آباد کې، په شیوان کې او په گرانۍ کې او شولګا کې. دا نن تاسې شاید شولګا شاوخوا کې په شوراو کې او په سور کې په دې منطقو کې جګړه روانه ده بالفعل.
تاسو څه تدابیر لرئ؟ د مرکز پاملرنه همسته فرا ته تاسو خبرې کړي دي.
موږ ټول تدابیر چې د صلح و سلام حالت او د حرب حالت ایجابوي هغه موږ ټول نیولي دي، یعنی موږ د آماده یو، زمونږ قطعات بیداره دي.
خلکو ته هم جالبه دی البته دا پوښتنه کوي چې وسلوال طالبان تاسې هم مخکې ویل دوې هفتې جنګ کوي یا درې هفتې، دومره وسلې دوی د کومه کوي؟
هغه چا چې پرون هم د جنگ تمویل کاوه نن یېم کوي، هغه چا چې د جنگ لپاره وسلې او معاهدات مهیا کولو هغه کې ډېر فرق نه دی راغلی. زه یعنی یو ذره فرق هم پکې نه وینم. په څنګ څنګ کې هغه څه چې شاید زموږ د موافقت راز زه ویلی سم هغه دا ده چې بسیج د خلکو د امنیتي ارګانونو ترمنځ مهنګۍ او همغږۍ اوازم د دې چې موږ د خپلو نوامیسو نه باید دفاع وکړو او مکلف یو.
او په وروستۍ برخه کې څه ویل غواړئ؟ د فراق خلکو د ځینې اندېښنې شته چې ورځ تر بلې به ناامني ډېرېږي. ستاسو د اټکل سره دغه ناامني به تر کله دوام وکړي؟
زما په نظر جنگ تشویش زیږوي. فرا په نسبتا جنگي ولایتونو کې راځي، یعنی داسې دا تشویش به تر څو پورې وي چې جنگ او د جنگ عوامل موجود وي. تر یو مودې پورې به دښمن تلاش کوي چې د فرا د خلکو امنیت او سوکالي د دوی مختله کړي. مګر زه په اطمینان سره ویلی سم چې زمنګ اعظم زمنګ د امنیتي قطاعات او قوتونو اعظم او هغه اراده چې منګه د دې وطن لپاره لرو هغه په کامله توګه د فرا خلکو ته اطمینان ورکوي چې ان شاء الله منګ د فرا د خلکو ترڅنګ یو، د فرا د خلکو د امنیت په تضمین کې له ټولو امکاناتو نه استفاده کوو.
د فرا ولی محمد آصف ننګو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د فرا ولایت پر امنیتي حالاتو خبرې کولې. په تاجکستان کې یو افغان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړاو په تور نیول شوی دی. د یو بل خبر لمخې د تاجکستان په شمالي سخت سیمه کې هم یوې محکمې لسو سیمه ییزو خلکو ته هر یو ته د 8 کالو بند سزا اورولې ده. دا کسان هم له یوې ممنوع سخت دریزه اسلامي ډلې سره په تړاو لرلو تورن و. د دې موضوعاتو جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د تاجکستان ستری محکمې د مې په څلورمه ویلي چې د اپریل په 9 د سخت سیمې محکمې د جماعت انصار الله اسلامي سختریزي ډلې سره په تړاو لس کسان رسمن تورن کړي او هماغه ورځ یې ورته سزا واوروله. دغه لس کسان د اسفاره ولسوالۍ اوسېدونکي وو او له 10 څخه تر 8 کلونو یې عمر درلود. محاکمه سیو کسانو هر یو ته د 8.5 کلونو سزا واورول سوه. دوی د جنوري په میاشت کې له یوې ممنوع اسلامي وسلوالې ډلې سره هغه وخت چې په روسیه کې وو د تړاو په تور ونیول سول. جماعت انصار الله ډلې په رسمي توګه خپل ځان په 2010 کال کې په علني توګه هغه وخت اعلان کړ چې د سوخت سیمې په مرکز خوجند کې د پولیسو پر حوزه د یوې حملې مسؤلیت ومنه. تاجک چارواکي وایي چې جماعت انصار الله اوس هم د ازبکستان اسلامي تحریک یا IMU سره اړوند دي. د ازبکستان اسلامي تحریک ډله اوس مهال په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په تور یا د تروریستانو په لیست کې شامل ده او په منځنۍ اسیا ایوادونو او یکی ممنوع ده. په همدې حال کې د تاجکستان چارواکو یو افغان اصله ترکی وګړی د اسلامي دولت ډلې لپاره د خلکو د استخدامولو په تور نیولی دی. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیټې نن ویلي چې 50 کلن مهدی یاکوش تاجکستان ته د مارچ په 14 نیټه تللی او ډیر ژر مشکوک سو. چارواکو ویلي یاکوش په لویدیځ زروداکي ولسوالۍ کې په یوه کلي کې چې ډیری اوسېدونکي یې ازبکان دي اوسېدل پیل کړل. د هلته له څلورو ځایي اوسېدونکو سره په ترکیه کې ورته د کار موندنې ژمنه کړې وه. چارواکو له هغه وروسته چې ورته څرګنده سوه چې یاکوش غواړي له سوریه سره پولې ته نږدې د ترکیې په کلي کې دغه څلور کسان ځای پر ځای کړي پلټنې پیل کړي. په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ له حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د یاکوش د نیولو خبر دوې میاشتې له هغه وروسته راځي چې د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمانوف ویلي وو چې د ممنوع اسلامي سخت دریځو ډلو لخوا د استخدامولو د قضیو څېړلو لپاره به ډېر ژر یو ځانګړی مرکز فعالیت پیل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت د شرنې په محبس کې د بندیانو لپاره د زده کړې امکانات برابر کړي. دوی وایي له دې کار څخه یې هدف دا دی چې بندیان له زندان څخه تر خلاصېدو وروسته د ټولنې د سالمو افرادو په توګه خپلو کورونو ته ستانه شي. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د پکتیکا د خرینې په محبس کې د پوهنې ریاست چارواکو د بندیانو لپاره د ښوونځي د لوستونو او سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي آزادۍ راډیو ته وویل چې د خرینې په محبس کې هغو زندانیانو لپاره چې د زده کړې لیوالتیا لري د سواد زده کړې ټولګي جوړ کړي او د ښوونځیو زده کوونکو ته یې هم په محبس کې د زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده.
موږ ورته مختلف سیمپونه د پکتیکا په زندان کې جوړ کړي دي زندانیانو لپاره، تر څو پوری یو هغه څوک چې هغه زندان ته ځي او وروسته له زندان څخه خلاصېږي هغه یو سالم انسان او د تعلیم تربیه په ګڼه سنبال انسان ترې جوړ شوی وي. مختلف قسمه سیمپونه موږ ورته جوړ کړي دي.
د خرینې په محبس کې یو تنبندي چې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې دا فرصت په دې ښه دی چې د ښوونځي ازموینه به همدلته ورکړي او د بند تر خلاصېدو وروسته به د کانکور ازموینې ته برابر وي.
زه محمد اسلام افکار د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اوسېدونکی، پله د دولسم سیم متعلم هموم دی علی بابا په لاس کې کدل ته زد وکاله تیر کما وکاله بعد بیا خلاصم بیا یو کال بیا ول سم سم بیا 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 پانتن یم کوم وخت تیر ده من اخلاص وسر من اخلاص هر وخت مش په پانتن کې داخله کړای سه صرف کانکور امتحان باور کو.
یو بل تنز د کون کې هم چې د پکتیکا د خرنی پوجیل کې بندي دی په محبس کې د زده کړو فرصتونو ته خوشاله دی او د پوهنې ریاست دا اقدام ستایي.
زمانو معرفت مرکز شرن دی خواجه خیر د لټوالو د کلیو سیدونکو یم اوس مهال ته د پنځ پی تیرو د کلیم تقریبا متعلم مېما حفظم کوم پنځه سپارمه حفظ کړای دا لسم چې سکل امتحان ورکوم یو لسم ته زم لا ماری په چې موږ ډېر شکر گزار یو یو د موږ ډېر خو ارسی رسولې د کرتا سمې و درسی رسولې.
د پکتیکا د مرکز خرنې د محبس عامر میر سردار تنای وای
ما بس د شاګردانو د پره دوی ډېر ښه زمينه مسايده کړې ده. ما بس سره په هر کیسا کې دوی مرسته کړې ده، کومکونه کړې ده، ته قرطاسي په باب تر تختې سپینه تختې قرطاسیا د پرشونه د ټول د امکانات د مابس د ماره په اداره ده چې موږ د پره برابر کړې دي.
د یادونه ورده د پکتیکا ولایت مرکز خرنې په محبس کې خواوشه دونیم صاحبندیان دي چې ډېره برخې ځوانان جوړوي. د دې لپاره چې قیدیان د زندان د دورې وروسته د ټولنې د سالمو افرادو او روزل شوو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي، د دوی لپاره د زده کړو فرصتونه یو ښه او پر ځای اقدام ګڼل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ښځو لخوا تشدد یو له هغو ستونزو څخه ده چې کم انعکاس ورکول کیږي. د همدې ډول تشدد په یوه تازه پیښه کې چې په غزنی ولایت کې پیښه شوې، یوې خواښې د خپلې نګور غاړه پرې کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ښځو د سړیو لخوا د تشدد غږ تر ډېره پورته شوی، خو په کورنیو کې دننه د ښځو ترمنځ تشدد له اوږدې مودې راهیسې هغه ستونزه ده چې ورته کار نه دی شوی. یوسف خان دا موضوع یوسف خان زدران د ازادۍ راډیو خبریال دا موضوع په خپل راپور کې راخیسته.
ګلسیما واده شوې نوې ناوې ده چې د ګډ ژوند له پیلېدو یې پنځه میاشتې داسې تېرې شوې چې په وینا یې ډېر کله د مېړه کورنۍ او خواښې ورسره بد چلند کړی دی. دا تاوتریخوالی تر دې حده رسېدلی چې موده وړاندې یې خواښې د ګلسیما غاړه پرې کړه او نوموړی د څو ورځې لپاره د کوما په حالت کې وه. د قربانۍ شوې ناوې کورنۍ وایي د خسرګنۍ په کور کې هغه ډېر وخت د تاوتریخوالي سره مخ وه، تر دې چې یوه ورځ د میخونو په خوړلو مجبوره شوې وه. د پیښې وروسته د ګلسیما پلرګنۍ هغه د تداوی لپاره کابل ته راوړي او د ابن سینا په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. ام غوښتل چې د تاوتریخوالي له دې قرباني شوې میرمنې سره خبرې وکړو، خو هغې خبرې نه شوای کولی. د ګلسیما ډاکټران وایي چې د نوموړي وضعیت له پخوا ډېر ښه شوی او د ژوندی پاتې کېدو هیلې شته. د ابن سینا روغتون د غاړې او غوږونو متخصص ډاکټر یما حسنزی وایي سږ کال دا دویم کس دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د دوی تر روغتونه وروړل کېږي. دا چې د ګلسیما اوسنی وضعیت څنګه دی، په همدې روغتون کې مو د موظف ډاکټر یما حسنزی څخه وپوښتل.
پرې شوی ځای یې په خپل ولایت کې ترمیم شوی و، خو په تنفس کې یې ستونزه وه. د تنفس پایپ یې 95% بند شوی و او دې کار مریض کوما حالت ته رسولی و. موږ ورته پایپ بدل کړ او اوس ناروغ نورمال او تنفس یې ښه شوی دی.
له دې سره افغان امنیتي ادارې وایي چې د همدې پیښې په تړاو یې د ګلسیما مېړه نیولی او د هغې د مرګ د ناکامو هڅو په اړه ترې څېړنې روانې دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي او زیاتوي چې د دې تاوتریخوالي بڼې هم بدل شوي دي. د بشري حقونو کمیسیون د ساوي دفتر مشر شمس الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېر عاملین سړي دي، خو نوې پیښې ښیي چې د ښځو ترمنځ هم دا تاوتریخوالی په سیالۍ بدل شوی دی. ښاغلی احمد زی وایي په ټولنه کې بېسوادي د داسې پیښو سبب ګرځي چې د حل لپاره یې باید په ټولنه کې د پوهې سطحه لوړه او خلک خپل حقوق وپیژني.
څوک چې غاړه پرې کوي دا په دې معنی ده چې هغه سل په سلو کې د دې ښځې د وژلو پلان لري. که په داسې مواردو کې څوک چوپ پاتې کیږي، په حقیقت کې د دې قرباني شوي مسؤلیت له منځه وړي او له بلې خوا نورو خلکو ته د غیر مسؤلانه کړنو فرصت ورکوي. زموږ غوښتنه دا ده چې په داسې مواردو کې له بشپړ دقت کار واخیستل شي.
د نوموړي په وینا د ښځو لخوا په ښځو د تاوتریخوالي موارد تر ډېره له سترګو پټ پاتې کیږي، په داسې حال کې چې د هېواد په ډېرو سیمو کې دا بددود عام دی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون نه تطبیق او ورته نه پاملرنه هم د دې سبب شوي چې دا تاوتریخوالی په ډېرو مواردو کې خپل ګراف لوړ کړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون غړي او ښځینه فعالانې وایي د وهلو، ډبولو، سوځولو، جنسي تیریو، د قاچاق په ډول د ښځو څخه د استفادې ترڅنګ د خبرو او رواني پلوه هم په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دومره لوړ دی چې افغانستان یې د ښځو لپاره د نام نه هیوادونو په سر کې راوستلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیرې دوه ورځې د ایټالیا د سمندري ځواکونو لپاره مصروفې ورځې وې. د ځواکونو زرګونه هغه کډوال وژغورل چې له لیبیا څخه په کوچنیو بیړیو کې سپاره وو او غوښتل یې چې ځانونه اروپا ته ورسوي. په دې سمندري لاره له دې مخکې د ډیرو ناوړه پیښو خبرونه هم ورکړل شوي چې پکې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 6800 کډوال چې غوښتلې په کوچنیو کښتیو کې ځان اروپا ته ورسوي ژغورل شوي دي. په ژغورل شوو کې یوه امیندواره میرمن هم وه چې ماشوم نجلۍ د ایټالیا د سمندري ځواکونو په یوه کښتۍ کې دنیا ته راوړه. د هغو کسانو شمېر چې د ښه ژوند په لټه دغه له خطرونو ډک سفر په ځان مني دوه اونۍ وروسته له هغې مخ په زیاتېدو دی چې د مدیترانې په سمندر کې په یوه پیښه کې تر 900 پورې کسان ډوب شول. د کښتۍ د ډوبېدو دا پیښه په اوسني وخت کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ایټالیا د سمندري ځواکونو باتیکا د کښتۍ عملی شپه مهال دغه میرمن چې د زیږون درد یې پیل شوی و په یوه کښتۍ کې وموندله. په تیرو دوو ورځو کې سمندري ځواکونو د کډوالو 4 کوچنۍ کښتۍ چې له خپل ظرفیته زیات کسان پکې سپاره شوي وو ونیولې. په یوه تصویر کې دغه کوچنۍ ماشوم لیدل کیږي چې په یوه ابتدایي زانګو کې چې لینده یې په ګلابي رنګ پوښل شوې بیده ده. د ایټالیا سمندري ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې د مور او لور دواړو روغتیایي وضعیت ښه دی. لیبیا چې پکې بې قانوني او ګډوډي واکمنه ده اروپا ته د ترانزیت په اصلي مرکز او قاچاق وړونکو ته چې له خلکو ډکې یوې کښتۍ څخه د 80,000 او 90,000 یورو ترمنځ پیسې لاسته راوړي د عوایدو په یوې ښې منبع بدله شوې ده. دا خبره د ایټالیا یوې محکمې چې دغه قضیه څېړي کړې ده. د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ښایي د هوا په تودېدو سره چې په دوبي کې د سمندر څپې ارامېږي ایټالیا ته سږ کال تر 200,000 کسان ورشي چې دا به د تېر کال په نسبت 10,000 زیات وي. پولیسو د دوشنبې په ورځ د هسپانیا په جنوبي سواحلو کې د 10 کډوالو د ژغورلو خبر ورکړ. د یک شنبې په ورځ په لویو ربړي کښتیو کې چې له غیر قانوني مهاجرینو ډکې وې 8 مړه وموندل شول او 3 نور هغه مهال مړه شول چې دې کښتیو ته د سوداګرۍ د یوې لویې کښتۍ له ورنژدې کېدو سره سم یې اوبو ته ځان وغورځوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې اکثره هغه کډوال چې سږکال دغه سمندري مزل وهلی افغانان، ایریتریان، سومالیان، سوریایان او نایجیریایان دي. په تېرو دوو ورځو کې د ژغورل شویو کډوالو په اړه چې دوی د کومو هیوادونو اتباع د زیات جزیات نه دي ورکړل شوي، د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې اټکل کېږي چې سږکال به په دې لاره شاوخوا 1800 کسان مړه شوي وي. شاوخوا 15000 کسانو د سمندر له لارې اروپا ته ځانونه رسولي چې یوازې 13500 یې د ایټالیا په لاره ورغلي دي.
د سهار 10:10 دی د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خوده شیبه ناجیه سپی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومتي او طالب استازیو خپلو کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د وسله وال طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته پرانیزي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په یو هوایي برید کې 10 تنه وسله وال وژل شوي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې په دې وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د حکومت وسله والو مخالفانو بریدونه زیات شوي دي. فرانسې او سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو هر راز راتلونکی توافق باید سیمه له دې زیاته بې ثباته او د ایران ګاونډیانو ته ګواښ ونه کړي. او د امریکا پولیسو د هغو دوو کسانو یو پیژندلی چې د یکشنبې په ورځ په تگزاس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د رسمولو پر یوه سیالۍ ډزې وکړې.
قدرمنو اوریدونکو، په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شنبې او یکشنبې په ورځ خبرې اترې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مهم مطالب جوړوي. اجمل تورمن نننۍ ورځپاڼې کتلي، په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي او په دې پسې به تاندې څانګې 19 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپور شي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په قطر کې د یوې کاناډایي مسیح لخوا د افغان ډیالوګ تر نامه لاندې د دوه ورځني کنفرانس او د وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه مطالب خپاره کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې راخیستي چې ویلي دي هیڅ بې واکه فرد، ډله او لوری نشي کولای چې په هر ډول ناسو او غونډو کې چې په هر هیواد کې وي د افغانستان د مجاهد او مظلوم ملت استازولي وکړي. په مطلب کې راغلي چې په دغه کنفرانس کې چې د پګواش په نوم موسسې لخوا جوړ شوی و، د طالبانو او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي استازو، د سولې د عالي شورا او ملي شورا یو شمېر غړو او د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو یو شمېر استازو ګډون کړی و. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي سیاف د څرګندونو په اړه لیکي چې د دې ډول خبرو د مخته وړلو صلاحیت یوازې هغه پلاوی کولی شي چې د دولت لخوا د خلکو د استازو او د ترهګرۍ پر ضد د ولاړو ټولو سیاسي اړخونو په هوکړه ګمارل شوي وي. خو ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې بیا د سولې د عالي شورا د یو غړي قاضي امین وقاد له قوله لیکي چې د طالبانو وروستي نرم دریځ سولې ته هیله من کړي دي. ورځپاڼه وایي د ښاغلي وقاد په وینا که څه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسمن کوم دریځ نه دی څرګند کړی، خو د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو څخه دا څرګنده شوه چې وسلوال مخالفین هم په مشروط ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د قطر کنفرانس په اشاري سره لیکي چې په دغه کنفرانس کې د طالبانو په لوستل شوي بیانیه کې راغلي چې د خبرو لپاره د ځای او ارتباط محل چې د دفتر په شکل وي ضرورت دی. اوس د خبرو د ځای په توګه د اسلامي امارت ښکاره ادرس چې ابتدایي ضرورت دی نشته. ورځپاڼه وړاندې د یوې بهرنۍ ورځپاڼې له قوله لیکي چې د طالبانو دا پیغام په دې معنا دی چې هغوی په ځینو مسایلو کې خپل دریځ نرم کړی دی او دا هغه پرمختګ دی چې ښایي د سولې خبرو ته ښه لاره هواره. خپره کړي. د ورسپانې په وینا طالبانو ویلي د ملت د سوکالۍ لپاره د ګاونډیانو په ګډون د نړۍ له هر هیواد سره همکاري غواړي، خو وایي دوی ټینګار کړی چې باید د افغانستان یرغل ختم شي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم همدې موضوع ته په پام سره په خپله نننۍ ګڼه کې یو مطلب چاپ کړی چې د مطلب لیکونکي د خپلې لیکنې په یوه برخه کې داسې لیکلي: په قطر کې د داسې یو کنفرانس جوړېدل او پکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مسؤلینو او استازو ګډون کولی شي لږ تر لږه په راتلونکي کې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو لپاره یو ښه هیله وي. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي چې دا به د هغه اقداماتو په څیر وي چې تر دې وړاندې په جاپان او فرانسې کې د ښکېلو لوریو د استازو په ګډون ترسره شوي ول. د لیکوال په وینا که څه هم د قطر کنفرانس بې له کومې موافقې پای ته رسېدلی، خو رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یو استازي له قوله لیکلي چې احتمالا دواړه لوري به راتلونکې میاشت بیا سره وګوري.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، چا ویل څه کوي چې څلور کاله پوهنتون وایي، لږې پیسې پیدا کړه، نن سبا ډیپلوم په پیسو خرڅېږي، وای اخلاص. دا خبرې څومره رښتیا دي؟
رئیس د پانتون تیلی و تما تا دا سالور کالو پیسې را کز تا تا دیپلوم دار گو ما
تیر سمسترونی پیسې و آغستی نفر راسن پا اتم سمستر کی که نو
یقین پا تیر کلونو که موجود وی چی وزن دوسیه یعنی موجود دی
څه فکر کوئ؟ د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همره ارزښت لري او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د جالی پیسو، جالی تذکرو او یا د جالی شهادت نامو پاړه به مو اوریدلی وي، او په کانکور ازموینه کې د رسنیو لخوا د درغلیو د افشا خبرونه به هم اوس همره نوی خبره نه وي پاتې. خو څه موده مخکې یو نسبتا نوی خبر دا خپور شو چې ملي امنیت په کابل کې د یو خصوصي انسټیټیوټ یو کارکوونکی محمد مسعود د ډیپلومونو د خرڅون په تور نیولی او خپل جرم یې منلی چې یو ډیپلوم به یې په 340,000 افغانۍ خرڅاوه. موږ چې د ډیپلومونو د خرڅون په اړه ځینې ځوانان وپوښتل نو پوه شو چې دا کیسه هم نوې نه ده. تاسې خبرې واورئ، واقعا سړی حیران شي.
زه محب الله یم، د قرباغ د ولسوالۍ د کابل د ولایت یم، محصل یم حقوق پوهنځي کې. زموږ یو ملګری و چې هغه موږ پیژنده، ډېر نږدې دوست و. پاکستان کې هغوی انجینري ویلې وه، شخصي کوم په پوهنتون کې ویلې وه. دلته یو خصوصي پوهنتون ته راغلی و، هغې رئیس د پوهنتون ورته ویلي و ته ما ته د څلور کالو پیسې راکړه، زه تا ته ډیپلوم درکوم. دا د خپل عیني شاهد یم چې دا خبر ورسره شوی وه.
ساجد الله قریشي ما د کونړ ولایت څخه. یو پوهنتون دی، شخصي، البته شخصي پوهنتون دی. نو دې د څه وکړه چې د تیر سمسترونو لکه پیسې واغستې، نفر راسن په اتم سمستر کې کېنو، ډیپلوم یې اغوستو ته صرف کنه، نو بس یو څلور میاشتې وې هم بم کله تو کړه نه تو نو هغه ته ډیپلوم ورکو نشته، داسې مسایل شته دی.
چی حیا نا بے جنی دنیا کا
محب الله همداراز وایي چې د لوړو زده کړو د ځینو خصوصي مؤسسو داسې کارونه د ټولو پوهنتونونو پر حیثیت او اعتبار منفي اغیز کوي. همزولو د یو شخصي پوهنتون محصله مروه د ډیپلومونو خرڅون د ځوانانو له ژوند او راتلونکي سره لوبې کول بولي، او زیاتوي چې په لوړو زده کړو وزارت کې باید داسې خلک واوسي چې په خپله هم په فساد کې ښکېل نه وي. اغلې مروه:
د هغه د ځوان د ایندې سره یوه لوبه ده چې د کسان چې غواړي ډیپلوم خرڅ کړي یا د بل چا په نوم یې واخلي، باید دا لوبه هېڅکله د ځوان د ایندې سره ونه شي. او زما دا هیله ده د دولت څخه او د وزارت تحصیلات علي څخه چې کله چې څوک ډیپلوم اخلي باید په سمه توګه د هغوی د ټول هویت مسؤلیت ترسی شي او څوک چې دولت دار دی یا پیسې لري دتا اسکل دا زمينه ورنکړل شي تر څو ډیپلوم واخلي په دې خاطر چې د موږ ځوانان چې کولای شو د جامعه جوړکو او د خپل ټولنې ته خدمت وکړو نو زما په اند باندې باید وزارت تحصیلات علی ته د دولت له خوا نه داسې کسان معرفي شي چې هغه اسکل هم په فساد کې لاس نه لري او په سمه توګه اسلامي توګه خپل دنده ترسره کړي
قالا کل وړ برجونا م جوړوا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا و چډو ډي اخرا قلم را واخلا و دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا
دلوړو زکو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش منی چې داسې پیښې څو کلونه وړاندې وې او عاملان یې د قانون منګولو ته سپارلي
یقینا په تیرو کلونو کې موجود وې موږ خپل په دغه مورد باندې ډیر جدي وو چې باید هغه کسان چې غواړي په دغه پروسه کې یعنی لاس ووهي او جعلي ډیپلومونه جوړ کړي طبعا موږ ورسره ډیر جدي برخورد دا موږ شناسایي کوو ځینې کړۍ غواړي چې په دغه مورد باندې یعنی راسترهونه وکړي او په دغه مورد باندې تیری وکړي هغه امنیتي مسؤلین په دې برخه کې مسؤلیت لري چې عدلي او قضایي مسؤلین ته موږ کړی دي چې اوس هم دوسیه یعنی موجود دي یعنی موږ غواړو چې لجال هغه تصویر هغه مسایل چې په تیرو کلونو کې چې دا تجربه سوي ده چې نور یو تعداد هیوادونه چې په خپل په منطقه کې دغه جعلي ډیپلومونه جوړوي موږ د دغه پروسې نه جلوګیری وکړو
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اورئ ملګرو هر کال په کانکور ازموینه کې تر نیمایي ګډونوالو ډیر یې د دې لپاره بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي چې دولتي پوهنتونونه یې د جذب گنجایش نه لري د افغانستان په اوسني حالت کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یو مناسب انتخاب دی خو د هغو د خدای مل شي چې د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فیسونو زور نه لري او له دولسم وروسته په خواریو مزدوریو پیل کوي
چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان
هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې درس وایي دوستانو څه اندېښنه لري صبغت الله د کابل د قراباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی دی وایي
تشویش دغه راسره دی چې دلته خالي یو اسناد ورکي هغه ډیپلوم نه ورکوي دغه کې دا شخصي کې چې سبا زه دغه ځای نه فارغه شم څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغه شم ما نه هلته ډیپلوم وغواړي یا تحصیلي بورس دپاره یا بل شي دپاره نو زه ورته څه شي هغه ته وړاندې کوم سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي دغه ارزش ولری کوي نه لری
هر لار در نور پاس منزل میں مزل دے
د دغه ځوانانو د زړه غږ به هم واورو دوستانو څوک وایي چې د شخصي پوهنتونونو اسناد خو د دولتي والاو سره خامخا توپیر لري څوک وایي ولې باید توپیر ولري او څوک بیا وایي چې خبره په پوهنتون کې ده چې څومره با اعتبار او درسونه څومره با کیفیت دي
نوم می ګل آغا د ننګرهار ولایت دا خو معلومه خبره ده چې یو حکومتي دی یو شخصي نو هغه خلک چې په حکومتي کې پاتې شي به شخصي ته راځي دا خو ټولو کو ته معلومه ده چې ارزښت د حکومتي په نسبت کم دی
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی خو موږ سره دا تشویش شته چې موږ د دینه سبا فارغ شو دا چې کوم ترانسکریپ موږ ترقی شاید دا کوم ځای کې قابل د وړلې یا نه دغه تشویش موږ لرو باید دا تشویش موږ رفع شي خو موږ هم وایو چې ولې باید ارزښت فرق ولري دولتي ډیپلوم چلیږي او دنه چلیږي باید دوی ته یو ډیپلوم ورکول شي چې دواړه مساوي شي
ما نوم حشمت الله د کونړ ولایت څخه یم زیاتره خلک داسې وایي ځکه چاغه اعتبار چې کابل پانتون یا مثلا دولتي پانتون لري شخصي پانتون باندې څوک د نوم لانه تړي نه خله درسونه خله په لوړه کچه باندې درس ورکوي زیاتره پانتون نشته چې وزارت تحصیلات لري سرسټ نه دي لکه بعض شخصي پانتون نه دي چې ارزش نه لري ډیپلومې دومره نه په افغانستان کې نه په خارج کې ولداسي په ډیپلومونه ورکوي نور پانتون نه شخصي دي خو په لوړه کچه باندې
د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د دغو څو محصلانو خبرې مو واورېدې همزولو په دوی کې د غزنی جمیل الرحمن د ترانسکریپ یادونه وکړه ترانسکریپت د دغو پوهنتونونو د محصلانو د فراغت هغه سند دی چې پکې د څلورو کلونو نمرې لیکل شوي او د دې ښکارندوی وي چې محصل له هغه پوهنتونه فارغ شوی دی اوس مهال اکثره شخصي پوهنتونونه ډیپلوم نه بلکې همدغه ترانسکریپت خپلو فارغېدونکو محصلانو ته ورکوي ځکه خو ګڼ ځوانان په تشویش دي په دې اړه مې په کابل کې د باختر د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې مشر عبداللطیف روشن وپوښ. دی که یو خوا مهم ترانسکریپت بولي، نو بل خوا وایي چې د ترانسکریپت ورکول زموږ او د ډیپلوم ورکول د لوړو زده کړو وزارت دنده ده. ښاغلی روشن،
اصلا که شخصي یا دولتي پوهنتونونه دي، ټول پوهنتون دی او دواړه عین ارزښت لري. ترانسکریپت مونږ ورکوو، لکه باختر پوهنتون یا کابل پوهنتون ورکوي، او داسې ډیپلوم د لوړو زده کړو وزارت کار دی چې هغوی ورته ورکوي، او عین معدل دی، یعنې عین هغم لسانس دی، دام لسانس دی، عین ارزښت باندې دوی کولی شي کار وکړي. مهم ترانسکریپت دی، هغه کې نمرات ذکر کیږي، د هغه کې فیصدي راځي، د هغه کې جی پي راځي، او مضامین څه کم ویلي دي، هغه ډېر زیات مهم دی. ما په نظر باندې کوم دوستان چې بورسونو ته ځي، اکثرا مونږ ترانسکریپت ورکو. که به چېرته نور اسنادونه ته غواړي، پروفیشنل ډیګري غوندې ورته وایي چې موقتي، او ډیپلوم غوندې دی تر څو پورې چې اصلي ډیپلوم ورکوي، مونږ هغه ورته ورکوو څو پورې چې دوی د امتیازاتو نه برخوردار اوسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو ترانسکریپت هماغومره ارزښت لري لکه د یو دولتي پوهنتون ډیپلوم او که نه؟ دا پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش راته ځواب کړي.
موږ هغه ترانسکریپت چې ورته ورکوو، هغه تصدیق چې خپله له مؤسسې څخه ده، او په زمین کې هغه اعتبار چې زموږ مؤسسات او اړیکې اکادمیکي اړیکې، یعنی هغه پوهنتونونه سره لري چې په بهرني ودونو کې چې دي، هیڅ کومه تفاوت پکې منځ کې نشته. نو زموږ یوازینی هیله ده چې هغه زموږ ځوان چې په پوهنتون کې درس وایي، په یو مؤسسه کې که خصوصي ده، دولتي کې درس وایي، باید موږ با اعتبار سند ورته ورکړو. په دغه برخه کې یعنی ډېر کارونه سوي دي.
همزولو فولبرایت بورسونه یا سکالرشیپونه چې د امریکا سفارت لخوا د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر افغان ځوانانو ته هم ورکول کیږي، معتبر سکالرشیپونه بلل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو متخصص یقین سره مو د خصوصي پوهنتونونو د محصلانو دا اندېښنه شریکه کړه. نو دوی دغو محصلانو ته داسې ډاډ ورکړ:
ډیپلوم ها بر ما چې پوهنتون های داخل افغانستان چې بیرون از او در منطقه، و پوهنتون های دولتي و خصوصي
موږ ته هیڅ ډول فرق نه لري که چاله کوم دولتي یا خصوصي پوهنتون نه ډیپلوم ترلاسه کړی وي، او که د سیمې په کچه یې له کوم پوهنتون اخیستی وي. موږ خبر یو چې د لوړو زده کړو ځینې شخصي مؤسسې خپلو فارغانو ته ډیپلوم نه شي ورکولی، خو بیا هم نږدې دېرش خصوصي پوهنتونونه چې له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت دي، موږ ته یې د محصلانو د فراغت اسناد د منلو وړ دي. که ډیپلوم وي او که ترانسکریپت، موږ ته مهمه دا ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شوی وي.
وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجه افغانستان تاییدی داشته باشه.
ښاغلی نوربخش وایي دوستانو چې دوی د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فارغانو لپاره د ډیپلومونو د چاپولو کار پیل کړی، چې ښایي لنډ وخت کې د ترانسکریپت تر څنګ دوی ته هم د فراغت ډیپلوم ورکړل شي.
ځینې هغه معتبر هیوادونه چې هلته باید په مشخص شکل باندې یو کوټ موجود وي، دغه پروسه هم تکمیل کړې ده. که خدای غوښتل، موږ په دولتي مؤسساتو کې ډیری له 1500 قطع ډیپلوم هم پیشنهاد کړی دی، او په زمین کې په خصوصي مؤسساتو کې 1550 قطعه ډیپلوم مونږ پیشنهاد کړی دی. مونږ وغوښتل چې دغه پروسه لکه تیر وخت غوندې وکولی شي، له یو معتبر هیواد سره دغه تکمیل کړو. خوشبختانه دغه پروسه مخکې تللې ده.
ګرو د نننی داور غښتنو ته په پام سره د هر تکړه ځوان هڅه دا ده چې ځان په لوړه کچه په لوړو زده کړو سنبال کړي، ځکه چې نن سبا له نورو سره سیالي یوازې د علم او ټکنالوژۍ پر مټ ممکنه ده. په دې هیله چې افغان ځوانان هم د علم او ټکنالوژۍ په ګاڼه بسی شي، تاندې څانګې بس کوو. مخې ته مخه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مي ومنئ. ولی ځینې نارینه په ښار، بازار، کارځایونو او حتی تعلیمي مرکزونو کې نجونو او میرمنو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي؟
هلکان دي په خلکو پورزیزي، داسې خبرې خلکو ته کوي چې حتی کله کله سړی تر کوره پورزیزي، حتی په ویلېږي په ځان هغه کوي څنګه به تر کوره رسېږي.
دا ډول خبرې او په اصطلاح پرزی ویل انجونو ته څومره زورونکې دي؟ ولې ځینې ځوانان دا ډول کارونه کوي؟ د دې ډول کارونو عوامل او اسباب څه دي؟ روانه خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د کابل ابتدائیه محکمې پریکړه وکړه چې د فرخوندې د وژلو قضیې د څېړلو په دویم ورځ د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې پوښتنو ته ځواب وایي. د فرخوندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شویو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ په علني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 940 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په شمال زون کې د بشري حقونو د ښځو څانګې مشر فوزیا نوابي وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اجباري ودونو پیښې مخ په زیاتېدو دي. فوزیا نوابي وایي تیر کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 870 پیښې ثبت کړې چې د 1492 کال په پرتله 6% زیاتوالی پکې راغلی و. نوابي وایي چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 15 پیښې ثبت کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د ښځو په وړاندې د ډېرو ستونزو تر څنګ یو غټ مشکل دا دی چې اکثر نجونې چې له کوره بهر وځي د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول کېږي. د ښار په سړکونو، کوڅو، د مکتبونو د دروازو مخته ډېری ځوانان لیدل کېږي چې نجونو ته لفظي او فزیکي مزاحمت کوي، شپېلکي ورپسې وهي او رنګارنګ پرزې ورته وایي. نجونې شکایت کوي چې په دې وروستیو وختو کې دا ډول مزاحمتونه لا ډېر شوي دي او دوی نشي کولای چې په ډاډه زړه له کوره بیرون لاړ شي. د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکې آرزو چې محصله ده وایي، زه چې پوهنتون پورې ځم ډېره وېرېږم، په لاره کې خلک هر څه راته وایي، دا وایي روحن ډېره نارامه یم.
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لار کې خصوصا انجونې سه پانتون ته راځي، دا مشکلات په لار کې ورته پیښیږي. زه هم د ارزن قیمت نه راځم او تر دې چې راځم هلکان دي په خلکو پورزیزي، داسې خبرې خلکو ته کوي چې حتی کله کله سړی تر کوره پورزیزي، حتی په ویلېږي په ځان هغه کوي څنګه به تر کوره رسېږي. روحن زه دومره نارامېږم سه زه خپله تاسو ته ووایم سه زه کله سبۍ جګېږم، کله آمادګي نیسم سه زه راسم، ما باندې دومره فشار سزه هتا کله سد سرخان پسر ماتم پلا روی سډوری خورا سد سرخان پسر کینم هتا بیخی اشتها منی زکه سپ ز پدی وی را ودارم سه وس د دې کور نه ز څنګه تر سرکه پور لا رسم او تر سرکه پور ماته وسوره مزایمتونه کی ز سو څنګه تر غیج پور ځان رسوم.
اغلی ارزو همدارز د هلکانو لخوا د زینو پرزو یادونه کوي چې دی تای وای. ارزو وای خلق هتا کلا کلا د دې د کالیو او ټیکری پرنګ هم کار لري.
خو اکثرا خلق هغه پرزی لکه معمول پرزی سی وی لکه که خیسته ای که بدرنگ ای وی دا سمرا نام خدا خیسته ده، یا عادی خبرو کم سی وی مرده زم غواری دا یو دیر عادی خبر ده سی دا غالکان دیر دا خبر بیا سی کلا ارتا وی سی خپلا خور مر نداری بیا غوی والا خور مر خلال خو خزان ندارم که خو بیام سی کلا زی اکثرا شیم تی کلا غوندم نو لگ زرم استرگو سر لکه سی مچ کهی بیا خلق وی سی نام خدا سنگ خخ کهلی دا معمول ده. آغا رنگ ده سه کل زه مجبور هم وسم نور آغا رنگ نغوندم کسی خلق باز خبری کهی که خواه والا شین تکره ده ما دیر خوخیگی ولی مجبور هم نغوندم نو.
په سرکونو او کوڅو کې د نجونو ځورول کله کله د دې باعث هم کېږي چې ځینې نجونې له خپل درس او تعلیم نه هم پاتې شي. د کابل اوسیدونکې رڼا د خپلې ملګري کیسه راته کوي چې د پوهنتون په لاره یو چا ځورولې وه، بیا هغې نجلۍ له ویرې پوهنتون پرېښوده.
ملګری مې ورته قصه وکړه. کله چې دی غوښتل پوهنتون ته راشي نو یوه زړه سړي شنیولې وه. بیا ضرورت دې څه چې راغلې وه بېچاره ډېره ډاره شوې وه. همدغه سبب شو چې هغه ځان منفک یا نور رانشي. زه ډېره په دې خفه شوم. خو هغه سړی سن یعنې ډېر غټ لوی او غټ ږیره یوه سپین ږیره سړی وه. یعنې دغې سه نه ښایېدل چې دغسې وکړي. هغه ډېره ایرولې وه ډاره شوې وه بېچاره. کله چې هلته راغله نو دغې تصمیم وویله چې نور ځان منفک رانشي. خبرې پسې کولې تر دې ځای پورې ویې راته غږېدل او ویلې چې د چترې لاندې ځم درته ځم ځکه ډېرې خبرې نور یم دغسې ورته کولې. هغه ډېره با ایجابه نجلۍ وه ډېره با ایجابه وه. هغسې یعنې ایجاب یې خپل ډېر مرتوله.
ای های کجا میری کندوله
سر شدم بیماناره.
شت شت ای سیل کنی.
ځینې وختونه خلک دا دلیل هم راوړي چې نجونې په ښار او بازار کې مناسب کالي نه اغوندي نو ځکه د یو شمیر خلکو لخوا ځورول کیږي. خو د خیرخانې اوسیدونکي مینا بیا دا خبره نه مني او وایي ما حجاب هم کاوه خو بیا هم له پرزو نه ومه بېغمه.
کومې جنکیانې چې مثلا تور حجاب نه اغوندي یا بالکل اوږده چپره نه اغوندي نو خلک وایي چې دا خرابه جلکۍ ده دی باندې پروزه وایي. دا بالکل غلطه خبره ده. ما مخکې حجاب کاوه تور ټیکری به مې اغوستی تور چپنې سره تنه دومره وي چې زما دوه سترګې به ښکارېدې. نو خلکو به راپسې چغ ویلې چې وایي انتحاري وایي انتحاري چیره تیزه تیزه ځي. نو هلته وګوره هلته وایي چې حجاب وکوي په حجاب جنکیانو پسې بوګه څه نه وایي. هلته چې ما حجاب واغوسته و باندې تلمه اسلامي حجاب به مې هلته به یې راپسې انتحاري ناریوالی. نو دا د لباس او یا د کالوی خبره بالکل غلطه ده. موږ چې په هر حالت کې رقم کالی واغوندو چې په اسلامي با ایجابي هر شری چیزی یو نه یو بد او ناوړه عمل سره به ته مخ کیږي. الکان دغه کارونه کوي. اته تاسو باور کوئ سپینګیره سړیان به تاسو په فکر کوئ دا مې د نیکه په ځای ده. نو هغه به دومره یو بده خبره در توکي چې ایران به پاتې سي.
کابل اوسیدونکی رحمت الله وایي کڅوک بیرون جونې زوروي نو ځان سره دی فکر وکړي کزه دا کار کوم نو سبا به همداسې زما خور ته هم مزاحمت وشي.
منجر زورول او پرزا ویل د ټول په فامیلی مسله هم ته کول شو وایو ځکه چې که فامیل سلاوی هغه لک چې یو ښځه ته یو نجونې ته پرزا وی دا فکر وکړي چې که زه دا کار کوم دا یو قرض ده. څوک چې دا کار کوم هغه بیا مو یو مطلب لرو هغه څه چې تاسو کړی هغه بیا ریبي. همداسې یو مسله ده. بیا هغه هلک باید دا پوه شي چې څوک نجونه زوروي هغه بل هلک بیا هغه خور. داسې یو مسله ده. باید هلکان هم پوه شي او هغه فامیل چې ده باید هغه پوښتنه کړي چې د زما نجونې چې بهر ته ځي په کوم وضعیت ځي په کوم لباس سره ځي زما ښځه چې ځي په کوم لباس سره ځي. دا باید موږ ټول پکې متوجه اوسو. که متوجه وو بیا انشاءالله دا مسله بیا حلېږي.
د تعلیم او تربیه پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه خلک چې نجونې ځوروي د دې خلکو هیلې نه دي ترسره شوي او عقده لري.
ما خپل لیدلی مثلا خغه ټلونګې هم تړلې ګیرې هم یا په اسلاس سره کړي یا تورې لدنه که پوښتنه وسی اول کیدای سي د واده اجباري وسی. دغه جلی او دغه ښځه چې دی په ښار کې ویني د دې ښځه په کور کې دغه سنه ده. په ډیرو زړو جامو کې په ډیره خواره څیره د ژوند یا د په اسلاس د میرمن او د خاوند اړیکو نه مهارت نه زده کړه دغه د دې باعث کیږي چې دی باوس ښځه لري اولادونه لري حتی انګور لري لمسیان لري دی بیا هم کله چې بهر راوځي. یعنی منظور دانه ده چې چا واده کړی چا نه ده کړی. هیلې او غوښتنې نه دي ارزاسوي. هغه څه چې ماته باید ورسیږي هغه نه دي رسېدلي. هیڅ اجباري واده هیڅ په کم سن کې واده کورنۍ ژوند عاطفي اړتیاوې جنسي اړتیاوې ټولنیزې اړتیاوې ذهني اړتیاوې نسي پوره کولی. کله چې پوره نه کړل دی راوځي که مسیان هم ولري انحراف کوي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي زموږ په هیواد کې ځوانان له قانون نه بې خبره دي او که یو هلک پوه شي چې په دې کار سره زه جزا وینم هیڅ وخت دا کار نه کوي.
یعنی په رادیوګانو کې اته په ځینو تلویزیونو کې چې انټرنټ تر وجه پورې رسیږي له دې لارې باید دولت او دغه د ښځو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان دوی باید هڅه وکړي چې دغو لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي که دغه مسایل کیږي ستونزې پیدا کیږي. یعنی دا د یو خود یوې خور ته یوې ورور ته دا ستونزې پیدا کوي دا جنجالونه پیدا کوي دا په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي د افغانستان ډیری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کیږي او که احیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په یو آزار یو انجلی مری و زفکر نکم چې په ټول عمر کې بزل دی وجدان له دې عذاب نه خلاص ما دی کابل الک پدین پیږي دی خوست الک دی ننګرهار الک دی بدخشان الک پدین پیږي چې کزه خزه وهم کزه خزه آزار ورکم سب کې دی سره سره وسی په نور نړۍ کې قوانین دی اول ستا تصویب دی توشید دی بیا تطبیق کیږي دلته که اول خو بنئ کی بیا تطبیق کیږي نه او که تطبیق نس بیا دغه مسائل پیدا کیږي که ولک پدی پوسی چې زه کې وجلی آزار ورکم هغه شکایت وکړي چې کده سپګ مې سپندې په ځوان کې مالا کده کاروي
د داخلي وزارت د ویان مرستيال نجيب دانش په وینا دوی د داسې اشخاصو لپاره چې انجونی زوروي مشخصه برنامه لري
وزارت امور داخله برای جلوگیری از یک تعداد از افراد و جوانان ولگرد که بایی سازه
د کورنۍ چارو وزارت د هغو خلکو د مخنیوي لپاره چې انجونو او میرمنو ته مزاحمت کوي ورځنی پلانونه لري د پولیسو ثابتې او سیارې ګزمې مو معذفي کړي دي چې په لسګونه دا ډول ولګردان یې راټول کړي او که چیرې د کورنیو لخوا موږ ته کوم شکایت وشي نو عاجل اقدام کوو او دا ډول خلک امنیتي ارګانونو ته سپارو
افراد باز پولیس به شکل جداگانه دستگیری و شناسایی ازی اقدام میکنند و او را باز به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنید
ترنو اوریدونکو نو موږ ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو د نارینه او ښځینه په نوم یو بل ونه ځوروو خپل لیدلوري ته مثبت بدلون ورکړو او انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو کورنیو ته هم لازمه ده چې له خپلو اولادونو سره د ټولنیزو اخلاقو او ارزښتونو په باره کې همیشه خبرې وکړي او هغوی وپوهوي چې په لارو کوڅو کې نور ونه ځوروي
باز هم سلام و روز بخیر.